سلام وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو.
ډونالډ ترامپ د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کې پرون لوړه وکړه او د خپلې ولسمشرۍ دوهمه دوره یې رسمان پیل کړه. ښاغلي ترامپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ یې له جو بایډن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. دا مراسم د واشنگتن د شدید یخنۍ له امله په بند ځای کې ترسره شول چې پکې د امریکا د پخواني ولسمشرانو او د هغوی د میرمنو ترڅنګ د ایلان ماسک په شان څو سترو میلیاردرانو هم برخه اخیستې وه. د ښاغلي ټرمپ راستیال جی ډی وانس هم لوړه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کنسلګریو مسؤل افسانه ابراهیمی پرون ویلي دا هیواد دې ته چمتووالی لري چې د جنوبي خراسان ولایت په بیرجند ښار کې د افغانستان کنسلګری پرانستل شي. د اغلی ابراهیمی په وینا افغانستان په ایران کې دوې نورې کنسلګری لرلی شي او دا موضوع د دواړو خواو ترمنځ مطرح شوې. ایران تر دې وړاندې په مشهد کې د افغانستان کنسلګری د طالبانو استازي ته سپارلې او په تهران کې هم د طالبانو استازي د سفارت د سرپرست په توګه منلی. سره له دې چې ایران د طالبانو د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره یې په ځانګړي ډول سوداګري اړیکې پراخې کړي. د ایراني چارواکو په وینا په 2024 کال کې افغانستان ته د ایران صادرات څو برابره زیات شوي او تر 3 میلیارد ډالرو اوښتي. له ایرانه بل دا چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د زابل د پولیسو قمندان وایي په وروستیو څو ورځو کې په دې ولسوالۍ کې نږدې 300 بې اسناده کډوال نیولي. حمید نوري پرون د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ته ویلي دا کسان د ټولنیز امنیت د پیاوړتیا د طرحې د تطبیق په لړ کې نیول شوي. دغه ایراني چارواکي د نیول شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو د پیژندلو، نیولو او شړلو لړۍ په شدت سره روانه ده. تر دې وړاندې د سیستان بلوچستان ولایت چارواکو په زایدان او شاوخوا سیمو کې د شاوخوا 400 غیر قانوني کډوالو د نیولو خبر ورکړی و. ایراني چارواکو ویلي په روان لمریز کال کې ټول ټال 2.5 میلیونه افغان کډوال خپلې خاورې باسي. د یوې مخکښې مرستندوی ادارې مشر خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د مرستو کمیده د دغه هیواد د ښځو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د ناروې د کډوالو د نړیوالې شورا عمومي منشي یعنی ګلند ویل د افغانستان لپاره د حکومتي ادارو او بشري مرستو د مالي ملاتړ کمیده تر ټولو زیات ښځې او نجونې اغېزمنوي. د ناروې د کډوالو نړیوالې شورا تیر کال څه باندې 216,000 افغانانو سره مرسته کړې چې نیمایي یې ښځې وي. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان بېوزله شوي او له لوږې سره مخامخ دي، ځکه چې بهرنۍ مرستې په یو وار بندې شوي دي. په کابل کې د چین سفیر پرون د دواړو هیوادونو د 70 کلنو اړیکو د لمانځلو په مناسبت وویل بیجنګ به له افغانستان سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي په دې مناسبت په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د بندنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي، د چین سفیر ژاو شینګ او د دې هیواد ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د چین سفیر په دې مناسبت ویلي دواړه هیوادونه د تاریخ په اوږدو کې پرته له دې چې د وخت شرایط په پام کې ونیول شي ښې اړیکې لرلي او بیجنګ به له کابل سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د چین سفیر یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. او د متحدو ایالتونو د جمهوري پال ګوند سناتور او د ډونالډ ټرمپ د ډېرې مودې متحد لینزي ګراهم د امریکا له نوي ولسمشر غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. ښاغلي ګراهم له سی بي ایس خبري چینل سره په مرکه کې ویلي له سیاسي لارې د ایران د اټومي پروګرام د له منځه وړلو چانس په ټریلیون کې یو دی، خو د امریکا په ملاتړ د اسرائیل د پوځي اقدام له لارې احتمال 90% دی. هغه ژمنه کړې چې له ښاغلي ټرمپ سره به مشوره وکړي څو له اوسني وضعیت څخه د ایران د اټومي پروګرام د له منځه وړلو لپاره ګټه پورته کړي، ځکه د هغه په وینا د ایران حکومت په اوس وخت کې ډېر کمزوری شوی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې ډونالډ ترامپ د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه.
The golden age of America begins right.
The America the lay asr lhamde shebe pailigi. د مونږ هیواد به د ودې خواته مخه کړي.
د لوري وروسته د امریکا د ولسمشر په توګه په خپل لومړی وینا کې د امریکا د جنوبي پولو د ټینګولو او د مخدره موادو له کارټلونو سره د کلکې مبارزې یادونه وکړه. خو د افغانستان په شمول د نورو هیوادو په اړه په دې وینا کې څه ونه ویل. له یو کارپو سره هم غږېدلی و.
د هغې نه د فلم دپاره یو مسله نه پاتې ده چې هغه د څلوېښتو نه تر اوه اتیا میلیونو ډالرو پورې د افغانستان ته چې امریکا دوی ورکوي هغه مسله ده. هغه دپاره دوه سناریووي دي. ډونالډ ټرمپ هغه پیسې یا بندوي اعلان بکوي چې دا نورې پیسې نه ورکوي یا به مشروطه کوي.
د امریکا پخواني ولسمشر جیو بایدن د خپلواک په وروستۍ ورځ جنرال مارک میلی اف وکړ. مارک میلی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال د متحدو ایالتونو لوی درستیز و. په جلا وطنۍ کې د افغان قاضیانو د ټولنې د وضعیت په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د امنیتي ګواښونو په اړه باندې اندېښنه لري او دا چې په ګڼو ولایتونو کې خلک د بیو له لوړېدو شکایت لري.
په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه یو څه ناڅه د افغانو په ریټ کې زیاتوالی کړی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. ډونالډ ټرمپ د امریکا د اوڅل وختم ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کیپټل هیل کې پرون لوړ وکړه او د خپل ولسمشرۍ دوهمه دوره یې رسمان پیل کړه. ښاغلی ټرمپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ له جیو بایدن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. د لوړې وروسته د امریکا د ولسمشر په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې د امریکا د جنوبي پولو د ټینګولو او د مخدرو موادو له کارټلونو سره د کلکې مبارزې یادونه وکړه، خو د افغانستان په شمول د نورو هیوادونو په اړه څه ونه ویل. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
ډونالډ ټرمپ پرون د لوري له مراسم وروسته په خپل وینا کې وویل د امریکا تلایی اثر لنن څخه پیل کیږي، لنن څخه به امریکا غوړیږي او د نړۍ له خوا به درناوی ترلاسه کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې ناوړه ګټه ورڅخه واخلي. د زیاته کړه
د ګولډن ایج اف امریکا بیګینز
د امریکا تلایی اثر له همدې شېبې پیلېږي. د موږ هیواد به د ودی خواته مخه کړي او یو ځل بیا به د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا درناوی کیږي.
د امریکا نوی ولسمشر وویل چې د امریکا شاتګ پای ته رسیدلی دی. ټرمپ خپل وینا کې د امریکا په کورنیو مسایلو تمرکز وکړ او د افغانستان په شمول د نورې نړۍ ډېره یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې چې ټرمپ د یکشنبې په ورځ په یوه وینا کې ویلي وو چې له افغانستان څخه به د امریکا تجهیزات بیرته واخلي. د پاناما کانال یادونه هم کړې وه او پرون یې بیا یاد کړ چې دا کانال به ترلاسه کړي، خو د افغانستان یادونه یې ونه کړه. په واشنگتن کې میشته سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یار وایي له یوې خوا د ټرمپ وینا ډېره مفصله نه وه او له بلې خوا افغانستان نور د امریکا لپاره لومړیتوب نه دی.
د افغانستان مسله نور د امریکا لپاره حل شوی او د افغانستان دوسیه تړل شوی مسله ده، ځکه چې همدا ډونالډ ټرمپ چې طالبان سره قرارداد امضا کړ، همدا ډونالډ ټرمپ اوله دوره وه چې د افغانستان د امریکایي او د نړیوال نظامي پوځیان د افغانستان څخه باسلو امر یې وکړ. حتی لومړیتوب کې هم امر افغانستان نه ده. دا په یوازې په یو وخت کې کیدلی شي چې د افغانستان د خاورې نه د امریکا ملي امنیت په داخل د امریکا کې یا د امریکا سفارتونو قنصرګرۍ چې په سیمه کې دي که هغې ته د افغانستان د خاورې نه کوم خطر متوجه شي، په یو صورت کې به امریکا به د افغانستان په مورد کې فکر کوي. غیر د هغې نه د فعلا دپاره یوه مسله نه پاتې ده چې هغه د څلوېښتو نه تر اوه اتیا میلیونو ډالرو پورې د افغانستان ته چې امریکا دوی ورکوي هغه مسله ده. هغه دپاره دوه سناریووي دي. ډونالډ ټرمپ هغه پیسې یا بندوي اعلان بکوي چې دا نورې پیسې نه ورکوي یا به مشروطه کوي چې طالبان د هغې په مقابل کې څه وکړي.
ښاغلی ټرمپ د یکشنبې په ورځ طالبانو ته په خطاب کې هغوی ناامیده دښمنان وبلل او د جو بایدن اداره یې تورنه کړه چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات طالبانو ته سپارلی دي. د وویل د بایدن حکومت میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړل. هغوی د امریکا د تجهیزاتو لویه برخه د متحدو ایالاتونو دښمن ته ورکړه. ترامپ همداراز وویل چې امریکا هر کال میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکوي، خو نور به ورنکړي مګر دا چې د امریکا تجهیزات بیرته وروسپاري. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د سنا جرګې مخکښ غړي لینزی ګراهام د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش حضور هیڅ وخت اوس په شان د امریکا لپاره خطرناک نه و. هغه سی بی ایس تلویزیونی چینل ته په خبرو کې وویل هیڅ کله په دې اړه چې د دوی پر خاوره به برید وشي دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې دی. ښاغلی ټرمپ په خپلو خبرو کې د ځینو اجرایه فرمانونو لاسلیک کولو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د مخدرو توکو کارټلونه به د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي او د امریکا د جنوبي سرحد په اوږدو کې به ملي اضطراري حالت اعلان کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جو بایدن د خپلواک په ورسته ورځ جنرال مارک میلی اف وکړ. جنرال مارک میلی له افغانستان د امریکایي فوجانو د وتلو په مهال د متحدو ایالاتونو لوی درستیز وو. د ژمنې کړې وې چې له افغانستانه به د امریکا وتل هغسې نه وي چې له ویتنام څخه وو. د کانګرس یو شمېر غړي وایي له مارک میلی سره یې حساب کتاب پای ته نه دی رسېدلی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د خپل واک په وروستۍ ورځ په یو فرمان کې جنرال مارک میلی په 2021 میلادي کال کې له افغانستان د ګډوډ وتلو په تړاو وبخښه. میلی د عفو ومنلو په یو بیان کې ویلي چې هغه نه غواړي د خپل ژوند پاتې برخه له غچ اخیستلو سره په مبارزه کې تیر کړي، خو په کانګرس کې له افغانستان د وتلو منتقدان وایي چې له جنرال میلی سره د دوی کار لا هم پای ته نه دی رسیدلی. د انډیانا سناتور جیم بانکس چې په افغانستان کې پوځي دنده ترسره کړې وویل کېدای شي مارک میلی عفو شي، خو دوی به د هغه د حساب ورکولو لپاره د لارو چارو لټولو ته دوام ورکړي. له افغانستان تر وتلو وروسته ارزبنی په عمده ډول دا پوښتنه مطرح کوي چې پوځ ولې مخکې لدی چې د ملکیانو د استلو عملیه بشپړه شي له سیمې څخه ووت. میلی چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په محل د وسلوالو ځواکونو لوی درستی زو منلې، هغه وتل چې پکې ډیر لس امریکایي سرتیرو خپل ژوند وبایله یو ستراتیژیک ناکامي و. د 2020 میلادي کال په اگست کې د کابل د هوایي ډګر په خوله کې په یو انتحاري بریټ کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست، د ډیر لس امریکایي پوځیانو ترڅنګ ګڼ شمېر افغانان ووژل شول. میلی په 2020 میلادي کال د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې په استمایه غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملکیانو په استلو کې په ځان ملامت کړی وو او د پوز اقدامات استایل وو. د په 2020 کې په کانګرس کې د شهادت پر مهال ویلی وو چې متحد ایالاتونه به د ویتنام د سایګون ښار ته د ورته صحنو شاهد نشي. په سایګون کې وضعیت دومره خراب و چې امریکایي کارکونکي د ودانیو له بامونو څخه ایستل کېدل. د امریکا د دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد چارو چارواکي الکس بریتساس فاکس نیوز ډیجیټل ته وویل د امریکا پوز مسؤل دی چې له بهرنیو چارو وزارت سره د خروج په غیر جنگي عملیاتو کې مرسته وکوي، خو له جنگي میدان څخه د امریکایي پوځیانو وتل د جګړې له عمل سره تړاو لري او دا د دفاع وزارت مسؤلیت دی. ډونالد ترامپ چې پرونی د امریکا د نوی ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په ځلونو د بایدن اداره له افغانستانه د وتلو په خاطر ملامت کړي او ویلي دي چې که دی ولسمشر وای په دې ډول به له افغانستانه نه وتلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه په گاونډي هیوادونو کې د افغان قاضیانو د بې برخلیکه کېدو او په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د امنیتي ګواښونو لامل اندېښمنه ده. د دغې ټولنې ویاند ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 15 افغان قاضیان په نامناسبو حالاتو کې په پاکستان کې اوسیږي. یو شمېر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیې لري کیسونو ته یې د ژر تر ژره رسېدنې غوښتنه کوي. جزئیات له فیروزې عزیزي اورو.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ له تیزېدو سره په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان قاضیان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بیرته استول کېدو له ویرې اندېښمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي افغان قاضیانو چې د بشري حقونو او عدالت نه د دفاع په برخه کې راغنده ونډه لرله که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي د مرګ په ګډون له ګڼو ګواښونو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو د ټولنې ویان روحالله روحاني د دوشنبه په ورځ د جنوري په 20 ازادي راډیو ته وویل چې افغان قاضیان په ډیرو سختو شرایطو کې په پاکستان کې میشتي او ویریږي چې افغانستان ته به یې د بیرته ستنونې په صورت کې د مجرمینو له غچ او هغو اقداماتو سره مخ سي چې وړاندې دوی له دې عمله محکوم کړي دي.
در حدود 45 نفر قاضي در پاکستان بسر میبرند.
شاوخوا 15 تن قاضیان په پاکستان کې میشتي چې له دې ډلې دیش کسه د جرمني د فدرال دولت پروسه کې شامل دي. لبد مرغه چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د دوی کیسونه هیڅ سارل شوی نه دي. دا شمیر قاضیان په قانوني توګه پاکستان ته راغلي، خو د دوو کلونو په تیریدو ویزې بیرته د پاکستان لخوا نه دي تمدید شوي او د پولیسو لخوا ځورول شوي هم دي.
یو شمیر د قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیه لري، کیسونو ته یې د زر تر زره رسیدنې غوښتنه کوي. میرویس چې په افغانستان کې د قاضي په توګه دنده ترسره کړې، ازادي راډیو ته وویل د پناه غوښتنې د منل کېدو په چارو کې ځنډ د اقتصادي ستونزو تر څنګ دای او کورنۍ له روحي ستونزو سره مخ کړي دي.
پولیس مو ونني سیو ریپورت منه کړی، اقتصادي ستونزې لرو، زاو کورنۍ می کاملاً لروهي ستونزو سره مخ یو. دوه کال کیږي چې موږ په تمه یو چې انټرویو ته مو وغواړي، تر اوسه یې لموږ امنیتي مارکه هم نه داخلسته.
په جلا وطن کې د افغانستان قاضیانو ټولنې غړي عبدالکریم احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت د راتلونکي په اړه دوی ناهیلي کړي دي.
عملیاتو پولیس کې فعلا جریان دره، مدار هر حالت خطر است، ممکن مولا بگیرن ریپورت بکنن.
فعلا د پولیس عملیات روان دي، نو کېدای شي مونږ ونی سیو ریپورت مکړي. په هر حال کې په خطر کې یو، تر اوسه مو هیڅ مرکه نه ده شوې. مونږ د جرمني له فدرال دولت غواړو چې مونږ کې سونو ته رسیدنه وکړي چې مونږ له دې ناهیلي څخه ووځو.
له دې مخکې هم هغه کسانو چې د افغانستان په قضایي برخو کې کار کړای، د دوی پر وړاندې د شته امنیتي ستونزو له امله اندېښنې څرګندې کړې دي. د طالبانو حکومت تل د تېر جمهوري نظام د پخوانیو کارکوونکو د نیولو، شکنجو او سزا ورکولو په اړه راپورونه رد کړي دي، خو له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم تل د قضایي څانګو د کارکوونکو پر وړاندې د نامنیو د شتون خبره او اندېښنه مطرح کړې او ویلي دي چې په زرګونه څارنوالان او د قضایي برخې کارکوونکي چې د 2021 کال له اګست وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي، هم له دغه هېواده د ایستلو په بهیر کې شامل دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي رادیو ته غواګیست. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د روان میلادي کال د لومړۍ میاشتې په دوه مونۍ کې په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې. دبليو اف پی په بایو کې د دې زیاتوالي لامل د ډالرو په وړاندې د افغانیو د څه باندې څلور فیصده ارزښت د لویدو په برخه کې بللی. په همدې حال کې یو شمېر اړمن کسان په افغانستان کې وایي خوراکي توکو ته لاسرسی ورته ورځ تر بلې ستونزمنېږي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې سږ کال د ژمي په سوړ موسم کې د ډیرو افغانانو دسترخوانونه د پخوا په پرتله بیرنګ دي، د خوراکي توکو د بیې لوړوالي هم ژوند کول خورا ورته سخت کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي چې د روانې میاشتې په دوهمه اونۍ کې له وچې ډوډۍ او پیازو پرته د ټولو خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دبليو اف پی د یکشنبې په ورځ د جنوري په 19مه په خپل راپور کې د دې زیاتوالي لامل د ډالرو پر وړاندې د افغانیو په ارزښت کې د 4.2% کموالی ښودلی دی. راپور زیاتوي چې د خوراکي توکو د بیو تر څنګ د سون موادو نرخونه هم لوړ شوي دي. پرته له بلوط لرګي چې بیه یې ثابته پاتې، د نورو لرګیو، سکرو او تیلو بیې لوړې شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې په افغانستان کې کاري فرصتونه هم کم شوي دي. سخت ژمی، د مالي سرچینو کمښت، د بیو لوړوالی او بیکاري د ډیرو افغان کورنیو ژوند ډیر تر فشار لاندې راوستی دی. رحمان الدین چې د کندز ولایت اوسیدونکی دی، د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اته ماشومان لري او د خوراکي توکو او سون موادو د پیرلو لپاره پیسې نه لري.
در صورتی که پول باشه آدم برای یک چیزی بخره.
چه پیسې وی سړی به خوراکي توکي پرې واخلي، خو زه پیسې نه لرم، نرخونه لوړ شوې دي. خدای شاهد چې په کور کې مې هیڅ شی د سون یا خوړلو لپاره نه لرم. د ډالر په لوړېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، او که ډالر بیرته ټیټ شي بیې بیرته نه ټیټیږي.
باز اگر ډالر پایین هم شوه نرخ پایین نمیشه. به خدا قسم است اگر امیال ما چیزی به خوردن داشته باشم.
همدار از د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې
چند روزه که میشه
په دې څو ورځو کې نرخونه ورځ تر بلې لوړ شوي. هر کال به مې د بلوط لرګي په 650 افغانۍ اخیسته. سږ کال چې ژمی ډیر یخ دی او واوره زیاته ده، په اسانۍ سره دغه لرګي نه پیدا کیږي، او که پیدا شي نرخ یې له 1500 څخه تر 1400 افغانۍ پورې دی. ټول خوراکي مواد لکه اوړه، غوړي، وریجې ګران شوي دي. د ژمي په راتک او د لارو بندېدو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د بیو لوړوالی موږ ځوروي.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو هټیوال هم ازادي راډیو ته وویل،
نن په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لکه اوړه، غوړي او همداسې بوره یو څه ناڅه د افغانانو په ریټ کې زیاتوالی کړی دی. لکه ډالر لږ اوچت شوی دی. یو بوشکه غوړي لس لیټره په 1000 افغانۍ او یو تونه تاجیکي اوړه چې دی په 1400 افغانۍ او وطني اوړه چې دی په 1500 افغانۍ او چینی بوره چې دا تقریبا په 350 افغانۍ ریټونه وو. یو څه ناڅه ریټونه زه اضافه شوی دی د افغانانو په مقابل کې، او دې خاطر باندې چې ډالر لږ اوچت شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې د جنوري په 6مه په خپل راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې په روان میلادي کال کې به 22.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري. سره له دې اوچا د روانې میاشتې په 12مه نیټه ویلي وو چې له جنوري څخه د مارچ تر میاشتې پورې د 2015 میلادي کال ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشټوالي له امله د بندېدو له ګواښ سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا
ور به شو خوسته د خوست ځایی اوسیدونکو له پنګواله او شتمنو کسانو غواړي چې په دې ولایت کې د خلکو د کارمندنی او د اړینو توکو د تولیداتو په خاطر پر صنعتي فابریکو پانګونه وکړي. دوی له اړوندو ادارو هم غواړي چې پانګوال واڅوي او هغوی ته د پانګونې لپاره د ځمکې او برېښنا په ګډون نورې اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. په خوست کې دا مال 230 فابریکې او وړې کارخانې چې شاوخوا 1000 کسان پکې کار او مزدوري کوي په فعالیت بوختې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د خوست ښار د شمال پل سره نږدې د فوم جوړولو یوه فابریکه ده چې د خپلو تولیداتو په خوا کې شاوخوا 200 کسانو ته هم د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابره کړې ده. په اوس وخت کې په افغانستان کې د خلکو یوه بنسټیزه غوښتنه کارموندنه ده، او دوی وایي که چیرې په فابریکو او زیربنایي پروژو پانګونه وشي نو د بیکارۍ کچه به ورسره ټیټه شي. د یاد فابریکې مسؤلین وایي دوی له خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، غزنی، کابل او کندهار بازارونو ته هم فوم صادروي او کافی مشتریان لري. د یاد فابریکې مسؤل نصیر احمد مشال رادیو ته وویل،
یو فوم تولیدو هغه څه چې د فرش لاندې په اوتاګونو کې استفاده کیږي، او یو هغه د ناستې توشکونه اسپنجونه دي، او دریم ډول چې دی د تخت خاو لپاره یعنی د کټونو لپاره هم دغه جوړو اسپنجونه جوړوي.
د خوست صنعتکارانو اتحادیه مسؤل ګلزالی جنتزوی وایي په دې ځای کې ډېری فابریکې د خوراک او څښاک توکي تولیدوي، او که پانګوال ته زمینې برابرې شي په ډېرو نورو برخو کې به هم تولیدات پیل کړي.
اکثریت فابریکې خوراکي توکي تولیدوي، بعضې کم تعداد کارخانې دي چې پلاسکو، پلاستیک، پنج همدغه تولیدوي. اکثریت بیا خوراکي مواد دي لکه پاپسو، دال، بسکټ، مشروبات، سجق، ژوولې، چوشکی، همداسې نور شیان.
زایی سوداګر او کاروباریان هم د نورو هیوادونو او د افغانستان د ولایتونو له وارداتو څخه د خوست تولیدات دوی او مشتریانو لپاره په ګټه او بې زحمته بولي. د خوست دوه تنه دوکانداران نیاز او تلاوت خان وایي،
دغه خوست لپاره به خاصتا موږ دوکاندارانو لپاره ډېر سهولتونه رامنځته کړي دي. دا به موږ مخکې ډېر په تکلیف راوړلې، خارج هیواد نه به م راوړل سې. دلته دغه کارخونې پیل کړی دی، موږ لپاره ډېر سهولت رامنځته کړی دی.
دغه سې د بلخت یا د بل شي ارزه کم کارخانه چې وي موږ ته چې دلته مقام سید شي، او د خلکو ته هم داسې اطمینان حاصلیږي او ارزونی ارسي دغه سره. دا خو ډېره ښه خبره ده، خدای دې وکړي داسې یو څو کارخانې نور هم فعال شي.
په خوست کې د فوم جوړولو د فابریکې کارګر هم دې ته خوښ دي چې په خپل ولایت کې ورته د کار زمینه برابره شوي. دوه تنه کارګر غازی خان او ساحل خان وایي،
تقریبا 1.5 کال کېږي دلته کار کوي موږ، او د کورنۍ اړتیاوې هم اندازې پوره پوره کېږي. ټول ځوانان نه م همدا هیله ده چې د کار طلب وکړي، خپل وطن کې وطن لپاره کار وکړي.
الحمدلله هر څه پوره کېږي، زه ډېر خوښ یم دلته. بس سبې رځمه، بېګاه خپل کور ته ځمه، خپل بچیان ته ځمه. الحمدلله ډېر خوشاله یم.
بلوری ته ځای مسؤلین پانګوالو ته ډاډ ورکوي چې هغوی لپاره به په هره برخه کې چې وغواړي د پانګونې لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست استازي عبدالله عابد ویل
خوست ولایتي اداره د پانګوالو سره په کامله معنی همکار ده، نو دغو امکاناتو ته په کتو نور نوي پانګوال هم د پلان لري تر څو په خوست کې دوی پانګونه وکړي، د خارجي هیوادونو خپله سرمایه افغانستان او بلدي خوست ته انتقال کړي.
یاد دي وي اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې 230 فابریکې او کارخونې فعال دي چې د شاوخوا 2000 کارګرو پرمټ پکې تر ډېره د خوراک او څښاک توکي همدارنګه پلاستیکي او پلاستیکو لوښي او د ورځني ژوند نور د اړتیا وړ شیان تولیدیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام از غړم د امارت له چرواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه نخزو مکتبونه او د ترسون آزاد کوي، ځکه چې د خلکو زنانې د هغه ورور نارینه ډاکتر ته نه هر وی رسوي نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې دا زنانه ډاکترې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي، او کور کې کار وکوي، په بازار کې کار وکوي، په دواخانه کې کار وکوي، په شپخانه کې کار وکوي، او د خلکو ناموسونه په پرده کې واوسي. ورور څوک چې ډاکتر ته ورغوستی نه شوی دوام ځینو ډاکتران شي، هغه ورور بد اخلاق وي، سړی ته په شک کې واچوي، نو په شرعي ډول سره ازادي کوي ورور، او بل شرعي دلیل هم نه لري، او موقتي وخت موقتي وخت به نه څه وخت یاره. ټول شیان جوړېږي د ښځو لپاره، یو مکتب، یو مدرسه، یو پوهنتون، دا نه جوړېږي. بس یو اقدام وکړي انشاءالله خدای مهربانه ده، ته به هم له تومه تخلاص شې، خلک ناموسونه به هم له تومه تخلاص شي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم، زه میبلا نورانی د کندهار د مانونینو نماینده یم. د دې په کندهار کې نو دغه زموږ یو آواز که در یو ځای ځي، د دې معاشات یې اوس کم سوي دي، او خټې دي، بارانونه دي، په ژمی دي، نو پخوا به یو مرستې کومکونه کېدله، نو ډېر مانونینو والو په بد ورځو کې دي، په بد حالات کې دي، نه کار ستا نه زندګي ستا. نو دا زموږ یو آواز د یو چا د نړیوال چارواکو د غوږو وړی، د افغانستان د چارواکو د غوږو دا زموږ آواز وړي، زموږ سره یې کوربه کوي، مرسته څوک وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
کلونه ما همدغه فکر کې تېر کړی ده، که چېرته اوس د دوی نوی راغلی دا طالبان، نو دا حالت به زموږ داسې نه وی. اوس به زما د ماستری شاید دویم کال به وی، اوس به په آخري سمستر کې به وم.
زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړې دي چې بېخي ختمېدونکې نه دي.
ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه په یم چې څومره مزهدارو، خپلو سنفیانو سره به یو چېرته تلو.
مالور غانه په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي، او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
د ډونالد ترامپ د امریکا د وڅلويختم ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کې پرون لوړ وکړه او د خپل ولسمشرۍ دوهمه دوره رسمان پیل کړه. ښاغلی ترامپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ له جو بایدن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. دا مراسم د واشنگتن د شدید یخنۍ له امله په بند ځای کې ترسره شول چې پکې د امریکا د پخواني ولسمشرانو او د هغوی د میرمنو ترڅنګ د ایلان ماسک په شان څو سترو میلیاردرانو هم برخه اخیستې وه. د ښاغلي ترامپ راستیال جی ډي وانس هم لوړه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کنسلګریو مسؤل افسانه ابراهیمی پرون ویلي دا هیواد دې ته چمتووالی لري چې د جنوبي خراسان ولایت په بیرجند ښار کې د افغانستان کنسلګری پرانستل شي. دا غلی ابراهیمی په وینا افغانستان په ایران کې دوه نورې کنسلګری لرلی شي او دا موضوع د دواړو خو ترمنځ مطرح شوې. ایران تر دې وړاندې په مشهد کې د افغانستان کنسلګری د طالبانو استازي ته سپارلی او په تهران کې هم د طالبانو استازي د سفارت د سرپرست په توګه منلی. سره له دې چې ایران د طالبانو د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره په ځانګړي ډول سوداګري اړیکې پراخې کړې. د ایراني چارواکو په وینا په 2023 کال کې افغانستان ته د ایران صادرات څو برابره زیات شوي او تر 3 میلیارد ډالر اوښتي. د یوې مخکښې مرستندوی ادارې مشر خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د مرستو کمیدا د دغه هیواد د ښځو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د ناروې د کډوالو د نړیوالې شورا عمومي منشي یعنی گلند ویل د افغانستان لپاره د حکومتي ادارو بشري مرستو د مالی ملاتړ کمیدا تر ټولو زیات ښځې او نجونې اغیزمنوي. د ناروې د کډوالو نړیوال شورا تیر کال څخه باندې 2400 افغانانو سره مرسته کړې چې نیمایي یې ښځې وي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان بې وزله شوي او له لوږې سره مخامخ دي، ځکه چې بهرنۍ مرستې په یو وار بندې شوي دي. په کابل کې د چین سفیر پرون د دواړو هیوادونو د 70 کلنو اړیکو د لمانځلو په مناسبت ویل بیجنګ به له افغانستان سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي په دې مناسبت په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د بندنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزي، د چین سفیر ژاو شینګ او د دې هیواد ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه. د بختر خبري اژانس راپور له مخې د چین سفیر په دې مناسبت ویلي دواړه هیوادونه د تاریخ په اوږدو کې پرته له دې چې د وخت شرایط په پام کې ونیول شي ښې اړیکې لرلی او بیجنګ به له کابل سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د چین سفیر یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. او د متحدو ایالتونو د جمهوري پال ګوند سناتور او د ډونالډ ټرمپ د ډېرې مودې متحد لینزي ګراهم د امریکا له نوي ولسمشر غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. ښاغلی ګراهم له سی بي ایس خبري چینل سره په مرکه کې ویلي له سیاسي لارې د ایران د اټومي پروګرام د لمن درولو چانس په ټریلیون کې یو دی، خو د امریکا په ملاتړ د اسرائیل د پوځي اقدام له لارې احتمال 90% دی. هغه ژمنه کړې چې له ښاغلي ټرمپ سره به مشوره وکړي څو له اوسني وضعیت څخه د ایران د اټومي پروګرام د لمن درولو لپاره ګټه پورته کړي، ځکه د هغه په وینا د ایران حکومت په اوس وخت کې ډېر کمزوری شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، سمور سلین ارسلایم او د زهرو کاروان د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې طالبان دا کوي چې سکالې له نشي موادو سره په مبارزه کې 1 میلیارد افغانۍ لګولي، خو بزګران شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دي رسیدلې.
طالبان هم سره هیڅ مرسته وزبانه نه ده کړې، هیڅ خو مې نه دی را کړې، هیڅ شی مشته نه دی را کړې.
لیو ارواپو مبختل چې ولی موتاد د ټولنې دروغ انسان په پرتله ډیر د ډار احساس کوي.
کله چې انسان شیشه مسافوی او موتاد شي نو دا شته غیبی اوازونه اوري.
رحیم الله براته کیسه وکړي چې ولی موتاد شو او لمړی نشاله څه پیل کړه.
ما چر استعمالول یو کال مخکې به دا شیشه بدبخت عمل هم دو میاشتې مې وسکو.
اکبر غوړي چې په لوی لاس خپل د اکا زوی په نشې مواد موتاد کړي. دا چې څنګه اولی اصل کیسه به په یو ډرامه کې وورو.
زه کوم بابا مال پوندر خیر ولید چې پاتې کمال شو که پختم شي ما ته به څنګه ټنه ورسیږي.
ګټه خامہ خادر رسیږي.
لومړی په افغانستان کې له نشي مواد سره د مبارزه یو مطلب تورزو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په یو کال کې لنشې مفادو سره د مبارزې او متادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانۍ ډېری پیسې لګولې دي. لبلې خوا بزګران شکایت کوي چې نږدې 3 کال کېږي چې د کوکنارو کښت منع شوی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې دوی ته د کوکنارو مناسب بدیل او اقتصادي مرستو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو او نورو کښتونو وخت رارسېدلی او د طالبانو حکومت بیا هم د پخوا په ډول د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان شمسي کال کې له نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانیو ډېرې پیسې لګولې دي. دا ډول د کورنیو چارو وزارت د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې همکاري نه کولو ته هم ګوته نیسي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي له دوی سره د ملګرو ملتونو د استازو او بهرنیو ډیپلوماټانو په غونډه کې ژمنه وسوه چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله په عملي ډول دا مرسته نه ده سوې.
ژمنې سوی دي، ویل کېږي مجالسو کې یادونه کېږي او دوی هم تعهد کوي چې موږ به همکاري وکړو، تر ننه پورې اسلامي امارت د دغې پدیدې سره په مبارزه کې یوازې او یوازې پاتې سوی دي. تیر کال کې موږ د 1 میلیارد نه زیات مصارف په دې برخه کې کېږي، نور بدیلي معیشت کې هیڅ برخه کې دوی همکاري نه ده کړې.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا 1 میلیارد افغانۍ د قانون له عایدو څخه ترلاسه کړي وي، خو دا خبره نه کوي چې دا پیسې له کومو قانونو څخه ترلاسه کړي، کوم قانون یې خرڅ کړي او چیرې خرڅ کړي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې همکاري نه کولو ته ګوته نیسي چې د ملګرو ملتونو د لارې د امریکا متحده ایالتونو او جاپان د مرستو د دوام تر څنګ یوازې 6 کال اروپایي ټولنې له نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره د 30 میلیونه یورو ډېره مرسته وکړه. مرستندوی هیوادونه ادعا کوي چې دا مرستې د مرستندوی بنسټونو د لارې په مستقیم ډول بزګرو ته رسیږي، ځکه چې د طالبانو حکومت له حقدارو او بېوزلو خلکو سره د مرستو په برخه کې شفاف میکانیزم نه دی جوړ کړی. د روزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې که څه هم په وروستیو 2 کالو کې په خپل مځکه کې کوکنار نه دي کرلي، خو د دې کار په بدل کې مرسته نه ده ورسره سوې.
ما رانی ویلو ګونی وړه رانی سم وسه ډوډۍ در سره وبسم د خوراک ولاقي چې ما ته ګونی په 15000 1500 ورقي یا په 15000 300 ورقي ان غشتنه دغه ده چې مشته دی شی را مقرر کړي نو شی دی را کې مشته طالبان ما سر ایس مرسته وزبانه نه ده کړی، ایس خو مې نه دی را کړی، ایس شی مشته نه دی را کړی.
لنشی موارد سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسی په خوانی مهین ډاکټر ظفر وایي چې په افغانستان کې به وزګی ته پکتو سره د کوکنارو د کښت منع کولو د لارې بزګرو ته ډیر زیان اوښتي، امرسته ته ډیر اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي، د خاران چې دی هغه خو مخکیم غریب خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت لارې کومک نه کوي دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د اقین په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې یوه ډله جوړه او په کابل کې خپله لومړۍ غونډه وکړه. په دې ډله کې بهرني ډیپلوماټان او د بهرنۍ بنسټونو استازي شامل دي. د دې ډلې جوړولو هدف دا شول سوی چې د بزګرو لپاره به د کوکنارو بدیل او اقتصادي مرستې چمتو کوي. که څه هم د دې ډلې له جوړېدو څخه 2 میاشتې تیرې سوي، خو تر دې مهاله پایله رسنیو سره نه ده شریکه سوي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په برخه کې د څه باندې 1 میلیارد افغانیو د لګښت په اړه د طالبانو حکومت ادعا په داسې حال کې ده چې یو ډیر شمیر معتادینو او د هغوی کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د معتادینو د ساتنې په مرکزونو کې د بسترې کېدو په مهال کافي خواړه نه ورسېدل او د نشه یي موادو د پریښودو لپاره هم معتادینو ته کافي درمل نه ورکول کېږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخر به ورسې ځوان وبیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو زسته کومه بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګ پوچ کړو اخونه دمونګ خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی خو زه ګټ ورکوي درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
وس هم له احتیاط سره تړلې وستونځه هر وپوهن وای چې په انسانانو کې د خطرونو پر وړاندې ویره فطری ده خو د نشې مواد او استعمال په تیر بیا خيخه په معتادینو کې دومره بې ځای ویره پیدا کوي چې معتاد کله کله لخپل سیوري هم ډاریږي دا چې معتادین ولې تر روغ خلکو ډیر ډاریږي کوم ډول نشې مواد په معتادینو کې تر حد زیات د ډار لامل کیږي بې ځای ویره خپل پر معتادینو او د هغوی پر کورنۍ کومې ناوړه اغیزې کوي او پر روغ شوی معتادینو کې د ویرې لری کولو لارې چارې کومې دي په دې اړه زموږ همکار له ارواپو متیولا وزیری سره مرکه کړي ښاغلی وزیری په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د ویرې په اړه معلومات ورکوي
ویره اولین احساس دی چې شروع عصبی سیستم څخه دی همدا ویره په انسانانو کې بعد هیجانات رامنځته کوي او غریزه د انسان د پیدایښت سره سم پیدا کیږي کله چې انسان له خطر او یا هم له ګواښ سره مخامخ کیږي هماغه وخت کې ویره انسان کې پیدا کیږي که انسان ویره حس نه کوي نشي کولی د خطرونو مقابل کې له ځان څخه دفاع وکړي ویره هره د چې انسان د جسمي او عاطفي خطرونو مقابل کې حس کوي ځینی ارواپوهان په دې نظر دي چې ویره فطري او طبیعي ده چې انسان د ژوند سره تړلې ده په ځینې انسانانو کې ویره ځکه زیاته وي چې مور او پلار یې خپل ماشومان په ماشومتوب کې یېروي هماغه ماشومتوب د ویرې تاثیرات یې تل ورسره وي او چې لویان هم شي دوی به ډارېږي او که چیرې ښوونکي ګاونډیان پلار او مور مشران خپل ماشومانو ته په ماشومتوب کې جرأت ورکړي هغوی چې ستر شي هېڅ به نه ویرېږي او یا هم که ویرېږي ویره به یې ډېره کمه وي
ولې معتادین تر نورو خلکو ډېر ډارېږي
هر کسان چې مخدره مواد استعمالوي حتمی او لازمی ده چې انسان روان ته زیان رسوي کله چې مغز انسان ضرر ویني نو په انسان کې اختلال پیدا کوي او خپل ویره یو ډول اختلال دی چې د ویر اختلالون کې انسانان به تل ژوند په ویره کې کوي همدا ویره به دوی ته یو ډول عادت شوي چې ټول ژوند خپل په ویره او دودلګي کې تیروي
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب او ځینې نور نشه یي مواد ډار ختموي د دوی دا خبره څومره سمه ده
د الکول او شراب مصرف په انسانانو کې رواني ستونزې پیدا کوي او له هغې جملې څخه خلقي اختلالات شخصیتي اختلالات او په ځینې انسانانو کې د ځان وژنې عوامل هم کیدای شي کله چې انسان په لومړي کې مواد مخدر مصرفوي نو د مصرف پر مهال ویره ورڅخه کموي ځکه چې نشه یي حالت سره مخامخ کیږي چې د خماري حالت پر راشي نو ویره پکې زیاته شي کله چې انسان شیشه مصرفوي او معتاد شي نو دا شخص به غیبي اوازونه اوري کله چې په لار ځي نو دا به فکر کوي چې زه د چا لخوا تعقیب کیږم
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې د ډار لامل ګرځي
هر ډول استعمال د مواد مخدر په انسانانو کې ویره پیدا کوي بل خصوص شیشه چې جسمی او ذهنی ضررونه له ځان سره لري تنها د ویرې عامل نه بلکې په انسانانو کې اختلالونه هم پیدا کوي چې مجموعه د سو اختلال په یو شخص کې به په مزمن یا دوامدار مرض باندې تبدیلیږي د شیشې مصرف انسان ته ډیره ویره پیدا کوي
ویره خپل پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي همدا شخص د کورنۍ مشر وي او یا هم د کورنۍ یو غړی وي نشه د کورنۍ چارو باندې منفي اغېز لري له تصمیم څخه شروع تر تعلیم پورې یو سالم شخص چې اجتماع کې څومره زیار او کوشش باسي معتاد شخص وروسته لرودیدونه که واری په اجتماع که اجتماعی شخصیت پیدا کری، نو لسالم شخص سخه باید سو برابر زیاد کوشش او زیارو کنی تر سو خپل گواندیان و اجتماع تا وخیی چه زه معتاد وم او فعلا او صحتمندیم تر سو اجتماع پا دغه شخص بنده باور وخیی.
کلسی یو چوک نشه خوشی کری، آیا ویره یا دار یا اوریکی یا او که یوی زنگری در ملنی ترتیا لری؟
کله چې انسان د مخدره مواد مصرف څخه جوړ شي، نو دغه مواد تاثیر د ده پر روان باندې پاتې کیږي. دغه شخص چې کله روغتون څخه رخصتیږي، د مخدره مواد مصرف د ده پر روان باندې تاثیر پاتې کیږي. نو اړینه دا ده او ضروري دا ده چې دغه صحتمند شوی ناروغ چې له روغتون څخه بهر رخصتیږي د خپل کانسولر یا روانشناس سره په ارتباط کې اوسیږي. کله چې په اجتماع کې په دغه شخص باندې وسواس د مواد مخدر، مصرف د مواد مخدر وسواس ورته پیدا کیږي، خپل روانشناس سره به په تماس کیږي تر څو د هغه مشکل لپاره یو لاره د حل پیدا کړي. او د مخدره موادو ناروغان چې کله له روغتونونو نه صحتمنده رخصتیږي، دا افراد و اشخاص تر تداوی لاندې باید اوسیږي، کیدای شي په هر مرحله کې دی لفظ کې یا لفظ کې.
اوکی درنو اوریدونکو، د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه د انسان د بدن د نورو غړو په پرتله تر ټولو ډیر د اعصابو سیستم او روان اغیزمنوي. لامدې عمله معتاد ته ناوړه فکرونه پیدا کیږي او دا فکرونه د ویرې لامل کیږي چې وروسته بیا هم معتاد او هم یې د کورنۍ غړي له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
خبرونه په دې برخه کې زو او د رحیم الله د ژوند کیسه اورو. د لغمان ولایت اوسیدونکو رحیم الله تر نشه مخ کې جلبي کوله، په سونه او غواګانې به خرڅولې او په ورځ کې به 2-3 زره افغانۍ ګټلې. کله چې معتاد شو، سرمایه لاس ووته او مزدوري پیل کړه. رحیم الله چې اوس په یو روغتون کې بسترې دي، زیاتوي چې پلاری د کلی ملک او د ښه اعتبار خاوند وو، خو د ده د نشې له امله خلکو په بد سترګ ورته کتل او د پوډری پلار بې باله. د چې رحیم الله لومړی نشه له څه شي پیل کړه او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار سره د زړه خواله کړی دی.
جلاب پلار مې او هغه وفات شو، الله دې ووهي. هغه نه مونږ ته دا کیسه راپات، مونږ څلورو نه یو الحمدلله. او څلورو وړه مال جلافیم کوله، لکه چیلیانو مثال میږي وري دغه ما اخیستل، میلو کې خرڅولم. یو میلو کې بم واخیستل، هملته به کوم یو خرڅ کو، کوم یو هغه نور بم ګاډي کې بار بلې میلې ته بم وړل. بس میلو به ګرځېدلو داسې وایي چې هفته کې مونږ 15 ورځې میلو کې بوم. داسې ورځ به راغله چې مونږ به هغه کرای به مثال مونږ د جب نه وو. داسې ورځ به راغله چې ورځ کې به مونږ 15 زره 6 زره راوړلې، 2 زره 3 زره، یو نیم زر اوس دغسې به مو کور ته راوړلې. ما چرس استعمالول، خامخا نشه توګ انسان باندې ډېر هغه راولي، بوج راولي، مغز دې کمزوری کوي. او داسې وایي چې یو کال مخکې مې دا شیشه بدبخت عمل هم یو 2 میاشتې مې اوس کو، خو بیا دغه شیشې سره زما مغز ټکر غوندې هغه کو، بیخي اعصابو تکلیف راته پیدا کړی و. بیا جلال آباد کې ډاکټر صاحب ناصری د صدامې متخصص دی د اعصابو، هغه کې بیا هغه نه مې یو څو نسخې دوا واخیستله. نو هغه راته وویل چې ته چې شیشه څکې بس دوا ستا باندې زمونږ
کار نه کوي تقریبا چر څو لس پنځه لس کاله به کیږي کوم او شیشه مې دوه میاشتې اوس کله هغه دوه میاشتو کې ماته اعصاب او تکلیف پیدا کړ نو خدای شاید دی چې ورونو مې رابند بوج او هغه واچ ورونو خدای شته دی څو پیری بهوم وهلم رانه بیلم خو خیر نو هغه وخت کې ماته غوسه و هغه راتله چې ولې دی ورونو سې مې رابند بیل روډ دی ماته څنګه داسې هغه کوي خو وروسته وروسته چې ما خپل اعصاب هغه ته وکتل خلکو به راته ویل یو نه چې هر یو به راته ویل تا نه چې شیشه جوړ شو مغز اوس کار پرېښې څنګه څنګه نو ما هغه وکړ ځان سره احساس وکړ چې یاره پخ تا کې دی جلافی کی هغه اگر کما چر سم هغه وخت اسکل خو خیر اچر سم بریم هغه کم وو مصرف مې کم وو او دون هغه اقتصاد نیم زبل نو ما چې کله دغه شیشه ما شروع کړه اگر ډیر مند اسکل دو میاشتې مې اسکل خو دو میاشتو کې زما تکلیف مې پیدا کړه مغز پوه شي نو هغه تکلیف کې تقریبا د سیو چې یو لکه نیم لک روپۍ ما په خپل ځان باندې ولګولې کړکتیا ته مې یوازې کډې نه چې بيخي اورونو کور والا سه مې را باندې واړو واړو بچی مې دی هغه یو ځای مې ده په دغه وخت کې جمعواریم را وستل ما کنه نو هغه ځای مې د سیوی چې شپه کلو ده نو هغه ماته به څو پیرې د سیوی ویلې کنه هغه وخت کې د سیوی څلور کلو ماته به ویلې پلاره ته به دا شیشه څه وخت پرېږدې کنه دستا مغزی خراب کړ او نور نور به سره روان او نور نور چې به پنځه سوه ګټلې داسې وخت به هغه ما به دوه زره ګټلې نو کاروبار مې ښه ډېر هغه و چې کله دغه ستونزو سره مخ شو بیا میلو ته بنتلم ډونډو به راته ویل چې راځه کړه چې زو ور ناوخته دی ما به ویل تاسو زه درځم او زما به زړه نه کېده چې زه لاړ شم میلې ته خپل کاروبار وکړم اول دغه نسوار خو عادي عمل خلک وایي کنه چې ډېر عادي عمل دی دغه دیم خدای ووایي چې دا د ځینې اول پلګی دی چې اول پلګي به افکه کې خو د دویم پلګي ته خو به خامخا هغه کې کنه نو همدغه نسوار نیولې تر تاریا کوبرینو د شرابو پورې الله دې ګوره دغه بوټي او دغه ورته ختم کړي زما پلار الحمدلله د کلی ملکو په حساب کې شر نه به ځان ساته اوس هم خلک الحمدلله صفت کې الله دې وکړي د ټولو مسلمانانو مړو خو هغه پلار مې ډېرو خلکو به داسې ویلم چې د پلانې وګوره زوی وګوره اوس چر صلاح خان دی او پلانې بستانې دی پوه شوې ترخه خاطر همدا چې یو عزت والا پلار ولې د یو زوی د لاس هغه شي بدیا شي همداسې ورو ورو د سیسه مهربانه کورنۍ نور تر تربور نو عزیز تربور که څوک دښمن یاغه خود به خوشحالي کوي ښه شو چې د سیاغه شو او چې څوک دوستي هغه د باندې ډېر اندازې نه خو خفګي کما هغه نه کولای نه شي توګي نه استعمال ولې نو نورونه مې الحمدلله وسم شکر یاري او خص د گزارې ول سرمه وغه لري او ما باندې ولاده سی وخم راغله چې ولا چې سره د اهل او عیال مې نه هر شپه دې راکړه ده
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د ازادۍ رادیو خبرونه 24 ساعته د سهار شپږو د ماخام تر شپږو لړندو چپو 0.25 او 15 مترو او د ماخام شپږو د سهار تر شپږو بجو پوري په منځنۍ 2.9 چپو اوري. د خبرونه پورستی او شیبو کې زو او پزرپوري ډرام هاورو په ډرامه کې او روچی اکبر یو موتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډر وخته کړي. د چې اکبر ولی غختل کمال په پوډر وخته کړي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پیښیږي دا به په دې ډرامه کې سره واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چه لگ ده تا با جوڑه شی
سالیم جانا ما چه که چه پودر را بانده وای ته ده خپل کار کوا که ده پریان دیوالان دی را ول غواری نو زبو یو بل کس در وخیم
بل بسوک را وخی
زما ده اکازوی کمال در خیم آقا خو همستان دیوال ده
او رشته هم کمال می که خوگ اندیوال ده
نو چه کمال ده خوگ اندیوال ده هغه تا ولی ده پودر رو سات نکوی
هغه تا میم چو زل سات کرده ده خو نی منی
سامور پس شلاش آخر بیو منی
چه کام بابا مال پودر رو خیر ولید چه پات کمال شو که پاختم شی ما تا بایس گتر رو رسیگی
گتر خام خادر رسیگی
چه گتر رو رسیگی پیسی برا کی که پودر
که کمال پودر و پیسی ندر گوی زی در کن
نو تا پو خام ولی پیسی و پودر نرا کول
نو تا کل را نگوختیو
خیر خیر روز بایدن نو غالم
خسامه ده بس تر دی وروس تر دی پودر پا ماشفل دی وی میاشتی پودر دی میاشتی پا سر که لما وغاره نور چو وای
خدا خو پودر شول پیسی سمره را کمی
زتو وای سمره پیسی در کم
50,000 افغانی غارم
بیخی سامه ده دا دی 50,000 افغانی هم دا وست وخلا پاتی پیسی بودی وروس تر در کم
بس سامه ده دا سیمه گرنه چه کمالی وافت وروس تر دی پودر و عملی شو نور چو وای
گوره
څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوره کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي. که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
بیغم او زایه سو کم نه خبرېږي.
سلیمه زایه
ا دې سوای
د چای خو در واخلم.
سمه زاده زرغلم.
خوری میلمنه غواړی؟
ولی نه غواړو، خدای دې راواله. راځه راځه
خوری، دست پای دې در ونیسه چې ومې نه داړي.
راځه نه دې داړي. چغه ورکسا.
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری، بخیر راغلی. څنګه یې جوړی؟
شکر ستاسو چل دې شه.
راځه راځه مې درېږه، راځه دلته کښېنه.
نه نه کښېنه مننه، د یوې خبرې لپاره راغلی یم.
د کومې خبرې لپاره؟
پرون زما زوی اکبر زموږ په کور کې میلمه کړی و.
ښه ښه،
ما چای وروړلې چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
ښه نو څه سره ویل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که، زه به تا ته پودر او 50,000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایه، دا څه اورم؟
خورې زه خو مور یم، دا اولاد درد مې لیدلی دی. نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودرې سي.
ښه نو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پودرې دی، ویل سمه ده.
کمال زویه
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دا دی درغلم.
ته غوږ سه زویه، چې شاګله ترور دې څه وایي؟
بس مورې، د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې. زه به له اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره، ته ماته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب، کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب، زه په دې باره کې ثبوتونه لرم. ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی، که مور راوغواړې هغه یې هم مني.
ښه اکبره، اوس رښتیا راته وایې او که سلیم راوغواړم؟ د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قومندان صاحب، ما خوشې که ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ټوکې داسې؟ رښتیا راته وایه، په دې کار کې د ادب سو؟
قومندان صاحب، کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره، پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، موږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کاوه؟
قومندان صاحب، زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاوه.
ښه ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس. ده غوښتل چې زه پوډري شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځینې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره، کمال رښتیا وایي؟
والله نو څه ووایم قومندان صاحب،
بله خبره نشته.
ګوره اکبره، سزا به خامخا وینې، خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
ما ونه ویل قومندان صاحب.
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډري کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
و صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ستا اقرار مې ثبت که، ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هېڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
درنو اوریدونکو، دا اول ازادي رادیو څخه د دیونې د زهرو کاروان د خبرونې مطلب چې تاسو ته وړاندې شول. زه او همکاران مې تربلې اونې او یوې بلې خبرونې تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو. ښه وخت.
د زهرو کاروان
سارے
بنائے
I'm gonna make you mine.